برنامه تازه یک ساعته خبری دیگر با صفی الله استنگزای باشید.
بله، من نه سحر لیوال وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره او رکو شوې ځنو خبرونه ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي. خو د کندوز چارواکي وایي په ښار کې ډېرې سیمې بېرته د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وویل په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه پیلوي. دا ځینې نور مطالب له خبرونو وروسته. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې ایران نن اعلان وکړ په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لرې واټن ویشتونکي توغندی په بریا سره ازمویلی دی او په بلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب در اوروي.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په برخه کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کېږي. او د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقررو کې د لاسوهنې حق نه لري. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د 203 تندر قول اردو له قمندان محمد شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. ښاغلی غنی والیانو ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو او ملي پولیسو د لا پیاوړتیا په خاطر دې د جلب او جذب پروسې ته اساسي توجه وکړي. لبلی خو د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کېږي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کېږي. خو د حکومت اجرایه ریاست د خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي. د کابیسا امنیتي مسؤلان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د دې ولایت امنی قمندان عبدالکریم فایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې وسلوال مخالفان نن سهار په تګاب کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله کړې وه، خو وایي چې دا حمله په شا تمبول شوې.
دا تبلیغات دی دشمن ساری او هڅه کړی و موږ او پوسته چې د ولسوالۍ پر اطراف کې د هغې پوستې باندې یو فشار راولي. هغه بالاخره د پولیسو دفاع څخه دښمن په شا وتنبول شو. نور نه ولسوالۍ ته داخل شوي دي، نه په داخل د ولسوالۍ کې جګړه ده.
تر دې مخکې بیا د کابیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس د تګاب ولسوالۍ د محاصرې تر څنګ ویلي و چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. او د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله زمیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وشي.
برنامه که ما جور کردیم،
کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سمه برابر سي، ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي واته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرېږو.
د ښاغلي زمیر په وینا د اوبو لګولو په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی اوري.
ایران نن اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تازه جوړ شوی د لرې واټن ویشتونکو توغندی په بریا سره ازمویلی دی. د ایران دفاع وزیر حسین دهخان ویلي دا د ایران لومړی لرې واټن ویشتونکو توغندی دی چې هدف ته تر رسیدو پورې رهبري او کنټرولېږي. د ایران فارس خبری اژانس د دې توغندي عکسونه هم خپره کړي چې اماد نومیږي. د دغه توغندي د حد اکثر مسافې او نورو قابلیتونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه توغندی کله ازمویل شوی دی. له ایران سره په اټومي موضوع تر موافقې وروسته د ملګرو ملتونو په یوه پریکړه لیک کې له تهران غوښتنه شوې چې د بالستیک او هود راکټونو په برخه کې د کوم فعالیت نه کوي چې د اټومي وسلې د لیږد ظرفیت لري.
د ترکیه د پلازمینې انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په 2014 کې 95 کسان وژل سول او 215 نور ژوبل سول. د ترکیه مشرانو د تروریستي حملې بللې دي چې د دغو 14 مسؤلیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل ګمان کوي د دوی زورورې 14 به ځنوژونکي حملې وي. شغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یوه کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې د دغو 14 له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان سوی. د یو ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو 14 کې د وژل سویو ملکیانو، پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځني عمومي ماتم د اعلان پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د 3 میلیونو خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نښه کوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه 14 وغندلې او یوه ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه 14 په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو ژوره اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کیری ژر تر ژره د امن د ټینګښت له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پولیسو پرون په غزه کې دوه فلسطینی ځوانان د نشو تو په لړ کې ووژل. تر دې پیښې وړاندې دوه فلسطینیانو څو اسرائیلیان په بیت المقدس کې د چړې په ګزارونو وژلي وه. اسرائیل وایي د دغه هیواد جنګي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو دوې فابریکې په نښه کړې دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د بریدونه نن سهار وختي وروسته له دې وسول چې د غزې له جنوبه پر اسرائیلو څو راکټونه وویشتل سول. روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلو د جنګي الوتکو په یوه حمله کې یوه فلسطیني ښځه له خپلې لور سره یو ځای وژل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړې دي. د امریکا پوځ چې د تېر کال راهیسې په سوریه کې پر اسلامي دولت ډله یا داعش بمباري کوي په وروستیو کې مجبوره سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړې. روسیه هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل سوې ده. ګومان کېږي چې الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل چې د انتخاباتو په درشل کې یو پر درېیمه برخه رایه ورکوونکو خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون استازي وایي پر ملکي کارګرانو، د روغتون پر ناروغانو او محصلانو فشار راوستل سوی چې تر وخت مخکې خپلې رایې وکاروي. پرون د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو په منځ کې په یوه ممنوعه لاریون کې برخه واخیسته او له رایه ورکوونکو یې غوښتنه وکړه له انتخاباتو سره بایکاټ وکړي. په بیلاروس کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې اچونې په شرایطو برابر دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دوی تصفیوي عملیات روان دي او د ښار ډېرې سیمې د افغان پوځیانو په کنټرول کې راغلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې جګړه پیلوي.
هر هغه څوک چې د دې خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي.
مشرانو جرګوي په حکومت کې مقرره د اړیکو لمخې کیږي.
هغه مقرره کې کومندان امنیه مقرره کې والی مقرره کې رئیس امنیت مقرره کې دا هغه څو مقرره کې چې د ډاکټر صاحب افغاني کمپاینران دي یا د ډاکټر صاحب عبدالله.
د ترکیه د پلازمینې انقره د پرونی حملې د قربانیانو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. دا پروګرام دوی منیمه هم تر ډیره ورکو شوې ځانو خبرونه ته ځانګړې ده. ازادي راډيو ته غوښتل لمړی راپور مدار دی چې په کندوز ولایت کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او افغانم د چارواکي وایي دوی توانې دلی د کندوز ښار ډیره برخه د طالبانو له حضور پاک کړي. د کندوز امنی قماندان وایي دوی په دې ښار کې د سلور امنیتي حوزې بیرته فعال کړي او هلته امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. هغه د کندوز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به دغه ښار د وسلوالو طالبانو له حضور پاک کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز ښار کې لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توانېدلی دي د دې ولایت د ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د کندوز ښار د کوټیګرد سیمه، د قواخانې سیمه، د خاکانۍ سیمه، د چلدختران سیمه، د بندر امام صاحب سیمه، د خوجامشد سیمه، د چلمزار سیمه، همدارنګه د دویمې حوزې سیمه تصفیه کړي.
الحمدلله تمام شار قطع کوشش قوتای مسلح قرار داره. اما شار حوزه امنیت
په کندوز ښار کې امنیت ښه شوی دی او موږ د ښار څلور حوزې بیرته فعال کړي دي او زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم ځکه اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دوی کولی شي خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. جنګلباغ زیاته کړه چې دوی د کندوز ښار څلور حوزې بیرته نیولي دي او هلته یې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د نوموړي د خبرو په اساس لا هم په نوموړي ښار کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري څو دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي.
یاش نفر طالب شما مې نه اولی سو کار په جریان دزګی شوه دزګری زو په مونږ عزیز چې په پېټه سره اساس مو جوړ جوړ کړو چې په پېټه یې نو میخصم
دغه اته نفر طالبان چې تاسو ګوري دغه کسان زموږ امنیتي ځواکونه د ښار په امنیتي کمربندونو کې هغه محل نیولې دي چې دوی غوښتل د کندوز ښار څخه پښې سپکې کړي. هغه وویل چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 1500 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګه څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د کندوز د امنیت قمندان په وینا چې د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې په دې ښار کې 30 تنو افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. په همدې حال کې د کندوز یو شمېر ښاریان بیا وایي چې دوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفان او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي، خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي خبره کړې. د یادونه ده چې دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان تبدیل شوی دی چې د دغه جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و موریدل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او د ښار څلور امنیتي حوزې بیرته فعال شوي او په ښار کې هم ډېرې سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. امریکا دفاع وزارت یا پنټاګن وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پنټاګن په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شویو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوي. تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 33 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پنټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پر ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت یې کولی شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولي ډاکترانو ټولنې هغه ادعاوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه د دغه پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولي ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینتاګون وایان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات بل دغه روغتون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینتاګون وایان پیتر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به له زیانمن شوو سره کار وکړي چې د نغدو پیسو یوه مناسبه اندازه معلومه کړي. د پینتاګون وایان دا هم وویل چې که اړتیا یا مناسبه وي دفاع وزارت به له کانګرس څخه د اضافي صلاحیت غوښتنه وکړي.
عمر دل چې د امریکا دفاع وزارت پینتاګون وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. په فراه ولایت کې نن د کندوز ولایت د جګړو ځپلو لپاره د مرستو د ټولولو په موخه په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین چارواکي وایي د فراه اوسیدونکو ټولې مرستې به پر خپل وخت د کندوز ولایت زیانمنو کورنیو ته ورسوي. دغه کمپاین دوه ورځې دوام کوي. نور حال فراه نه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د نجم یا د افغانستان د مسلمانو ځوانانو بنسټ په فراه ولایت کې د خیمې په درولو سره د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره د مرستې راټولولو دوه ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دغه کمپاین د مسلمانو په خبره موخې د کندوز ولایت د جګړې ځپلو سره مرسته او خواخوږي ده. په فراه ولایت کې د نجم مسؤول خدای رحیم همت وایي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به نقدي او غیر نقدي مرستې د کندوز ولایت ګرځپل لپاره ټول کړي. دا په خبره تر اوسه ډیر کسان دغه خیمې ته د مرستو ورکول لپاره راغلي دي. همت زیاتوي د مرستې به وروسته د یوې ځانګړې کمیټې لخوا د کندوز ولایت جګړځپل او بې ځای شوو کسانو ته ورسیږي.
موږ په دې برنامه کې د عوامو څخه کومکونه ټولو مالي کومکونه او البسه او نور امکانات چې دا به کابل ته لیږو د کابل بیا د کندوز ته رسول کیږي. د هدف د دې برنامې دا دی چې افغانان سره پوسه شي، ټول افغانان سره یو دي، متحد دي او یو د بل په غم سره غمګین کیږي او یو د بل په درد سره درمن کیږي.
لبلی خو بیا کسان چې دا خیمه ته د مرسور کول لپاره راغلي هم دا یو نیک ګام بولي او وای افغانان ټول سره یو دي او باید د یو بل په غم خواخوږي څرګند کړي.
باندې مادتین د فراه اوسیدونکو یم او موږ غواړو چې د کندوزانو سره عام مالی مرسته وکړو، عام نور وسایل د کمپال او د کالو او د نور وسایلو د قبیله مرسته ورسره وکړو، ځکه چې د هر افغان دا ایماني وجیبه وظیفه ده چې باید خپل د خلکو سره خپل کومک وکړي چې د دوی لاسګری وسی او د دوی سره همکاري وسی.
احمد احمدی باشنده فرا فعلا معلم هستم. بنابر ایست پیامبر سلام انسان ها همه از یک جسم واحد هستند. کندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که است جز رعایت انسانی و جامعه انسانی است و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم کندوز.
اټکل کې چې دا کمپاین په تاسو کې وضعیت اندازه پیسې او نور توکي د کندوز ولایت د جګړې ځپلو لپاره په فرا ولایت کې ټول شي. په دې وروستیو کې د جګړې له امله د کندوز ولایت څخه په زرګونه کورنۍ بې ځای شوي او په ډیر بد حالت کې په نور ولایتونو کې ژوند کوي چې انساني مرستو ته هم سخته اړتیا لري.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1216 نوي منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. همدارس البته د ویل د چې ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر وو او آشنا راډیو د ماخام لوو د سهار تر وو خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې هم اوریدل شي او همدارس د فیسبوک لپاره زموږ تازه خبرونه کتل شي په تا د facebook.com/azadiradio. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ویلي ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسی خلکو په ملاتړ جګړه پیلوي. ښاغلي قدیر نن په ننګرهار کې وي خبري غونډې ته وویل چې ننګرهار به د افغانستان د دښمن لپاره په هدیرې بدل کړي. شاه محمود شینواري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه او په خبره یې ډیر ژر به د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد به په ولسی مرسته جنګي حرکت پیل کړي. نوموړي وویل دې حرکت لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د زیاته کړه په لنډ وخت کې به ننګرهار د افغانستان د وسلوال دښمن لپاره په قبرستان بدل کړي.
ما درته ویل هر هغه څوک چې د دې خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي.
ظاهر قدیر ویل چې د دې حرکت څخه یوازینې موخه د سیمې امنیت دی. د وای ک په دې حرکت کې امنیتي ځواکونه هم ورسره یو ځای کیږي نو دوی تیار دي چې خپل امنیتي ځواکونه سره وګه پوګه د وسلوالو پر ضد وجنګيږي.
او که حکومت موږ سره وګه پوګه زی هم وګه پوګه ورسره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دښمن دی، دا به مشترک وهو سره.
ظاهر قدیر په دې خبري ناسته کې په ټولو ولسونو غږ وکړ چې خپل چمتووالی ونیسي او په ډېر نږدې وخت کې به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګي حرکت پیل کړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حاجي ظاهر قدیر ګواښ کړی و که د اختر تر 15 نېټې پورې په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه شو، نو دی به خپله د ولسي خلکو پر مټ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد راپورته شي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د هېواد په شمال کې په حکومتي ملاتړ د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو او په خبره یې زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیالوی په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه. ویل ولسمشر او اجرایه ریاست غواړي خپل پلویان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره ردوي او وایي چې تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به ګمارنې د وړتیا، مسلک او کاري تجربې له مخې کیږي، خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې حکومت یادو معیارونو ته پام نه دی کړی. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علي مزیدیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې ټاکنې د قوم، سمت او ډلې له مخې کیږي.
متاسفانه که با مقرری ها
له بده مرغه په مقرری کې سلیقوي، سیاسي، سمتي، قومي او ګروپي چلند کیږي. متاسفانه دا ستونزه شته. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې پام وکړي، د چا تر فشار او تاثیر لاندې رانشي.
ښاغلی زیدیار د بیلګې په توګه د تخار د پوهنې د ریاست موضوع یاده کړه چې دوه نیمه میاشتې مخکې ورته محمد اکرم اندېښمن وټاکل سو، خو تر اوسه د مقرری امر نه دی راغلی. د دله خبرو داسې ښکاري چې دا پوس هم ممکن چارواکو خپلو خپلوانو ته ورکړی وي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم په حکومت کې د سمت او ډلې په اساس د مقررو خبره کوي او وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې خپل پلویان په مهمو څوکیو وګماري. د دې جرګې غړی لطفلا بابا وایي
مقرریږي کې کومندان امنی مقرریږي، والی مقرریږي، رئیس امنیت مقرریږي، دا هغه څوک مقرریږي چې د ډاکټر صاحب افغاني کمپاینران دي یا د ډاکټر صاحب عبدالله. دغه دوه مکتوبه چې زما په لاس کې دي دا مطبوعاتي موږ چې یو په 15 تاریخ باندې یو معرفي کوي او په 16 ورپسې بل ته بل لیږي.
هغه زیاته کړه څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیت آمر یو کس وټاکل سو، خو په سبا یې بیرته له دندې لرې سو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي و چې په مقرر کې به وړتیا، لیاقت او مسلک په پام کې نیسي. که څه هم جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه په حکومت کې ګمارنې د پوهې او مسلک له مخې شوې دي.
د ملي والی حکومت لپاره د مقرریو معیار د کار له پیله تر اوسه د خلکو وړتیاوې، د هغوی کاري تجربه او کاري ساحه وه. ټولې مقررې پر همدې معیار سوي دي، د همدې معیار له مخې نورې مقررې هم کیږي.
که څه هم د ملي وحدت حکومت څو ورځې وړاندې یو کلن سو، خو لا هم د دې حکومت کابینه نه ده بشپړه سوې. د چارو کارپوهان په هیواد کې وروستۍ نامنې ته په کتو وایي چې د دې ټولو پیښو علت په حکومتي ادارو کې د ناپوهو او غیر مسلکي کسانو په دندو وګمارل دي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید هغه کسان په دندو وګماري چې وړتیا او ښه تجربه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوښتنې کړنې مالداري او بولګونی وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله زمیر چې نن یکشنبې په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت د تېرې اوو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول، وویل دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات سته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه که ما جوړ کړیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
د یوې کوم پروګرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه زموږ له غوښتنې سره سمه برابر سي انشاءالله تر 2022 کال نه مخکې به چې واته کال کېږي موږ په خپلو پښو ودرېږو. موږ په څو برخو لکه اوبو لګونې، د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو. د ښاغلي ضمیر په وینا د اوبو لګونې په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا سته. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټنه غنم تولید کړي چې لا هم 1 میلیون ټن نورو غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي. د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 600 تر 800 میلیونه ډالرو معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي. اسدالله ضمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې، خوراکي موادو د خوندیتوب، باغدارۍ، مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري، خو دا اړین نه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي. د چارو کارپوه مطیع الله خروجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري، داسې خاوره لري چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه کې غذر نتیجه ورکوي او هر رقم میوه، هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي. آب هوا هم زموږ مفایده ده، ورته اوبه هم پریمانې دي، فقط ظرفیت په کار دی، ظرفیتونه درته وظایف وسپارل شي.
نوموړی همداراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور دننه تولید کړي، بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به یې هم صادرولی سي.
په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت شبکې مشر محمد زاکر رسولي وایي اوسمهال مزار شریف ښار کې څه باندې 400 تنه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او له دې ډلې 40 سلنه لومړنیو او حیاتي زده کړو ته لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیبزی په اړه له مزار شریف څخه راپور لري.
د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوخت ماشومانو د شمیر له زیاتوالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. د بلخ په کار او ټولنیزو چارو اداره کې د ماشومانو څخه د حفاظت څانګې مشر محمد زاکر رسولي وایي چې څه باندې 400 تنه ماشومان د مزار شریف په کوڅو او سړکونو باندې په شاقه کارونو بوخت دي چې خپل کورنیو ته له یوازنیو مالي تمویل کوونکو څخه شمیرل کېږي. د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د ماشومانو د حفاظت څانګې مشر وایي چې په کورنیو کې فقر، تنګدستي او په شمال کې موجوده نامنی سبب شوه تر څو په شفقه کارونو د بوختو ماشومان شمیر لوړ شي. ښاغلی زاکر یې پاړه داسې وویل
ما بیشتر از 400 طفل
په مزار شریف کې څه باندې 300 ماشومان په شفقه کارونو بوختي، په عین حال کې 200 تنه نور ماشومان چې سن یې له 13 کلونو کم دی دوی په سوالګرۍ مصروف دي. په شفقه کارونو د بوختو ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست د ماشومانو له څانګې څخه د حفاظت مسؤول وایي چې دمګړۍ مزار شریف کې 200 تنه سوالګر ماشومان موجود دي چې یوازې له دې جملې څخه 10 تنو ته دا زمینه برابره شوې وه تر څو په مرستون کې د اوسېدو ځای ورته ورکړل شي. د هغه په خبره له دې چې په مرستونونو کې فضا خلاصه وي نو له همدې امله ډېری شمېر ماشومان بېرته تښتي او سوالګرۍ ته بیا مخه کوي. د ښاغلي رسولي په خبره چې په شاقه کارونو له بوختو ماشومانو څخه 40 سلنه د ژوندانه ابتدایي زده کړو او تعلیم ته لاسرسی نه لري. یو شمېر ماشومان چې د مزار شریف په منډوي کې په شاقه کارونو بوختي وایي چې په کورنیو کې د اقتصادي ضعف او د کورنیو مشرانو ته د کاري زمینې د نه مساعد کېدو له امله شاقه کارونه ترسره کوي. دوی وایي چې دولت د دوی د کورنیو غړو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي ترسره کړي نو له همدې امله دوی د داډول سرنوشت سره مخ شوي دي.
عبدالهادي
هادي جان چی میکنی
اینجا؟ یه غلطه کار میکنم.
چی کار وقت میشه که کار میکنی؟
یک هفته می اومدم اینجا. از 7 بجه میم تا 4-5 بجه کار میکنم.
مکتب نمیری؟ تا سنف چند خوندی؟
تا سنف 3.
حالا نمیخونی مکتب؟ نه. خب چقدر پیسه کار میکنی؟
100-150 کار میکنی.
خونه چند نفر هستی؟
خونه 6 نفر. پدرم هم کارگری میکنه.
نشیم جان چی میکنی؟ دلالا
یه غلطه نشیم میکنم.
چی کار میشه؟
میشه 1-3 سال.
مکتب هم میری؟
بله.
سنف چند استی؟
سنف شش.
چند صبح که اینجا کار کردن پا چه وقت؟
از هفت صبح مهم تا دوازده بجه رو.
بعد از کجا میری؟
خونه میرم مکتب با.
روزی چی کار میکنی؟
میشه یک روزی یک و نیم ساعت در صد هفته.
باید چی میکنی پایسی میگیره؟
هیچ نان میبرم خونه دیگه بیتونم.
دا په داسې حال کې ده چې په شما ځون کې د بشر حقونو د خپلواکې میسون چارواکي هم په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
و هم اوریدل چې په مزار شریف ښار کې د شاقه کارونو په شاقه کارونو کې د بوختو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کیږي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجو دېرش دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صافی سټوډیو ته راغلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک هم د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د لاسوهنې حق نه لري. د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي چې په حکومت کې مقررې د وړتیا او لیاقت په اساس نه بلکې د اړیکو له مخې کیږي. د کاپیسا امنیتي مسؤولان د تګاب ولسوالۍ د انګړ د محاصرې او د ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې خبر ردوي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي د لازمې بودیجې په ترلاسه کولو سره به افغانستان تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوه. ګومان کېږي چې الکساندر لوکاشنکا به په بیا د پنځو کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي. د ترکیې د پلازمېنې انقرې د پرونۍ حملې د قربانیانو جسدونه نن خاورو ته سپارل کېږي. پرون په دوو چاودنو کې پنځه نوي تنه ووژل شول او دوه سوه پنځه څلوېښت نور ژوبل شول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې.
ابراهیم صافی له سپورتي خبرونو سره.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د فوټبال د 2013 نړیوال جام مقدماتي سیالیو په دوام کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم راتلونکي سه شنبه د سوریې له ملي ټیم سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او سوریې د ملي ټیمونو مسابقه د عمان په سیب پنامه سټډیوم کې ترسره کیږي. ویل شوی دی چې دغه مسابقه به د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 دقیقو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان له اتو ټیمونو سره سیالي کوي. ټاکل شوی دی چې د ویلچر لرونکو معلولینو د باسکټبال ملي ټیم لوبغاړي به د ټایلند ټیم سره سیالي وکړي. د دغه ټیم غړي کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د معلولینو د باسکټبال لوبغاړي به نن د ټایلند ټیم سره مسابقه وکړي. په دغه سیالیو کې د دولسو هیوادونو د ویلچر معلولینو د باسکټبال د ټیمونو لوبغاړي ګډون کوي چې دیارلس ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره هند سفر وکړي. د تکواندو د فدراسیون سکرتر جنرال وایس بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې اته افغان لوبغاړو په بیلابیلو اتو وزنونو کې ګډون کوي. ښاغلی بهاوی وایي چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي به د جمعې په ورځ د وزن تر ټاکل کېدو وروسته هند سفر وکړي. ویل شوي چې دغه سیالۍ دوه ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیې د پلازمېنې انقرې د پرونۍ حملې د قربانیانو مړي نن خاورو ته سپارل کېږي. پرون په دوو چاودنو کې پنځه نوي تنه ووژل شول او دوه سوه پنځه څلوېښت نور ژوبل شول. د ترکیې مشرانو دا تروریستي حملې بللې او د نړۍ رهبرانو دغه حملې په کلکو ټکو غندلې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د ترکیې دولتي اژانس وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د وروستي پیښې له کبله یې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې اوباما ویلي امریکا به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیې تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سختریز ګوند یا PKK په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به یې داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د PKK په اعلامیه کې د پرونیو چاودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. دې ډلې پرون وویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونۍ چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی و مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی و. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخولو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ سول د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمي حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلی او ویلی دی دا پیښه به څیړي. د ترکیې د سیکولر جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کیلیچ در اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی غواړي په دې اړه په حقایقو پوه سي. لکه څنګه چې موږ اورېدلی د تلفاتو شمیر بیخي زیات دی. موږ نه غواړو ارقام وړاندې کړو خو دا ډېر زړه بوژنوونکی شمیر دی. موږ اورېدلی چې دا دوی ځانوژونکې حملې وي. موږ غواړو په حقایقو پوه سو. زه نن نه غواړم کوم مشخص څوک په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړم. د دغو بریدونو له کبله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکمنستان ته خپل رسمي سفر لغوه کړ. ټاکل سوی و دی سبا په هغه سرمشریزه کې برخه واخلي چې د آذربایجان او ترکمنستان مشرانو هم پکې ونډه درلوده. ترکیې د پیښې د قربانیانو د درناوي په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
دا هماره چې نن په بیلاروس کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي او غالب ګمان د دې هیواد د اوږدې مودې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره انتخاب شي. تفصیل نوري اسنوري ورکوي.
په بیلاروس کې نن خلک د رایې ورکولو مرکزونو ته ځي چې جمهور رئیس وټاکي. خو ښکاري چې دا بیخي یقیني ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې د مستحقو رایې ورکوونکو شاوخوا 1/3 برخه د انتخاباتو له ورځې مخکې خپلې رایې کارولې دي. د اپوزیسیون مشرانو ویلي چې پر ملکي کارکوونکو د روغتونونو پر ناروغانو او محصلینو فشار راوستل شوی چې مخکې له مخکې خپلې رایې ورکړي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړو د بیلاروس د پلازمېنې مینسک په مرکزي د ازادۍ په چوکې یو لارون وکړ. که څه هم د دغه لارون لپاره اجازه نه وه اخیستل شوې خو پولیسو یې د مخنیوي هڅه ونه کړه. لارون کوونکو له رایې ورکوونکو وغوښتل چې خپله رایه دې نه کاروي. لارون کوونکو ته په وینا کې د ولسمشرۍ پخوانیو کاندیدانو میکولا استاتکیویچ او ولادزمیر نیکلایف دغه انتخابات وغندل او وویل چې نتیجه یې له مخکې جوړه شوې ده. د دې هیواد شاوخوا 1 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي خو د اپوزیسیون مشرانو پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. کینت یولویچ چې د لومړي ځل لپاره د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا له ټاکل کېدو وروسته په 1994 کال کې په مینسک د امریکا د سفیر په توګه 3 کلنه دوره پیل کړې وه وایي د انتخاباتو نتیجه له مخکې معلومه ده. ما تل خلکو ته دا خبره کړې او ویلي مې دي چې ښایي انتخابات آزاد، عادلانه او شفاف وي خو هر څه هغه څه چې ښکاري نه دي. لوکاشینکا چې یو ځیرک سیاستوال ګڼل کېږي د زور او فشار په ذریعه 1 کاله کېږي چې واکمن دی. هغه په دې موده کې پر خپلو سیاسي مخالفانو او مدني ټولنو فشارونه راوستي او ورته په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په سترګه کتل کېږي. اروپا او د امریکا متحدو ایالتونو په دې هیواد کې په مخکنیو ترسره شویو انتخاباتو کې د درغلیو او د مخالفانو د بندیانولو په وړاندې غبرګونونه ښودلي دي. پر چارواکو د سفر کولو بندیز لګولی، د هغوی شتمني کنګل کړي او ورته نور بندیزونه پرې لګول شوي دي. خو اروپایي اتحادیه ویلي دي چې که د انتخاباتو په جریان کې سیاسي مخالفین ونه ځپل شي دا اتحادیه به د لوکاشینکا په ګډون د بیلاروس پر شاوخوا 140 چارواکو لګول شوي بندیزونه وځنډوي. د دغه اتحادیې چارواکو په ښکاره د اوکراین د کړکېچ په حل کې د بیلاروس د مثبت رول یادونه هم کړې ده.
و
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د ورکوښوي ځانو پروګرام درته خبريږي. دغه پروګرام په دقت وره کې دی شي د کوم دوست په لټولو کې ورسره مرسته وکړي. تر بیا د خدای په امان.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا غل ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیزی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې خپل ورکشوي عزیز لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. د دې په هکله یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223341. یو ورې بیا وایم 0000223341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415. گران اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې د اختر په نامه د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم مرزادی کارکوونکو ته دا پیغام دی چې زما سره اختر مات د څلور کاله کې چې دا سره د زما نوم د ماما د کارتوک د ورور یا د اکا زوی د ماما زوی په اړه معلومات کوي. نو د ازادي نمبر ته زنګ وکړئ چې زما سره تمام شو. نو زما نمبر دغه دی 0001 300 300 9. بیا دا ازادي نمبر ته خپل پیغام فیوردم. ما دا نمبر بیا شنه راوتم 300 001 300 9 2. کله که په اړه معلومات لري نو ما ته په دغه ټلیفون باندې تماس نیسي. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري. اوس د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. محترمو دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم. زه عبدالستار د فرار ولایت نه ګلستان ولسوالی یم. زه دی چې د قاري عبدالرحیم په نامه باندې ورک شوی تقریبا 4.5 کاله 5 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولک پر لویه لاره باندې. هېڅ معلومات یې ما ته نه کېږي او ډېر ګرځېدلی ستړی شوی یم. هر مؤمن مسلمان ورور ته که قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي یا د ژوند یا د مرګ ما ته دې په دغه تلیفون پر نمبر باندې ما ته زنګ ووهي. 0500 2900 3900. سلام به احترام. السلام علیکم.
زاد الهدیان من ولایت نزاین در توری دگیش و رسواری تکه. ولی من داده شدن تکه دماده پنام ما یک کس نداره کسی ویدی. و بگنی آکاز دیگه هر چه وقت مامانی پدرش میره دیزانگو. چپار و چپار دوا نه دوا هت پس چپار. و سلام.
و تیزه زکلات و خبری دست کو مزمای و آکازی ولکتی پنام از رحمت دی. او که چطور برای آلمان مات کدش میلادی مات زنگویی چه پرایویات اتاقیا پرایویات لرسو وش بده یک دیر سلورتیا بلش میبری ولی بیتی فرو چه پرایویات لرسو وش بده یک دیر سلورتیا
ما یو اکادی دم زخ پر دم ساکاله دلمن دیولات مساکاله دولسوالی اند تقریبا نتیجه تلیش کاله بکی چه واکان نورک دی دم نانو سلام خون ورو دی دارو الله کار مسیح دکتر پدر معلومات لري پدنه شماره نیمه ته ژوند وي چې پر وای چې پر څلور دوا نه و درې درې څلور.
السلام علیکم زما حب الله د ګلان ولایت غزنی ولایت علي ته خبر کوم زما وروسته د وکاله کېږي چې ورته عبدالله په نامه ده که چا ته معلومات وي په دې شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي انشاءالله جایزه به هم ترلاسه کړي. صفر اویا پنځه ویشت درو نوي اته سوه درې شپېته یو ځل بیا شماره یادوم صفر اویا پنځه ویشت درو نوي اته سوه درې شپېته. وسلام.
سلام علیکم ازادي راډیو دوه د پکتیکا ولایت یاشور ولسوالۍ چې خبرې کوم. دوه خویندې چې دواړه د غزني په ولایت له ولایته د مرکز څخه ورک شوې دي تقریبا څلور کاله کېږي. او هېڅ معلومات یې نه کېږي. هر چا ته معلومات یې زما نوم برات پټوا دی یاشور د ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت وزید. هر چا ته که معلومات یې زما سره د ګروپ نمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه څلور نوي نهه سوه یوولس اتاتیا نه تلیفون نمره یو بیا تکراروم صفر اووه سوه څلور نوي نهه سوه یوولس اتاتیا نه که هر چا ته معلومات یې ښه شیرینې به ورکړو موږ ته دغه نمبر زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم زه د سما د کندهار د ګړي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور دوه نیم کاله کېږي د کوره څه نه ده راته شوی دی. محمد نبی نوم دی په ګران مشوا دی. هر چا چې څوک چې شده په اړه معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ ووهي صفر اویا صفر اویا شپږ اته صفر نوي نولس.
السلام علیکم زه ګل محمد د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. زما د یو کال زوی دی مینه صادق دی دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چا چې معلومات کېږي ما دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر پنځه نه صفر یو دوه شپږ یو. که چا چې معلومات یې په دې شمېره زما سره اړیکه ټینګه د خدای په امان.
ورکی د شپې د کور وته نو هیڅ پاته نه شته. هر چا ته پاتې وي په دغه نامه دي جورجان نومي دی او زما نوم رحمت الله دی. د غلط د کلي کې زنګ سولې چې هر چا ته پاتې په دغه نمبر ته زنګ وي صفر اویا پنځه سوه اوولس اتلس څلور نوي بیا یو ګټه ټلیفون نمبر دی سام صفر اویا پنځه سوه اوولس اتلس څلور نوي.
زما نوم اسلام دی. د زما یو ورور دی زما له څخه ورک شوی دی. د نن نه هغه څخه د درې کاله کې کدار د درې کاله کې چې وګ دی ماما شان می چې څو په معلومات لري په داسې نشم وایم څه تماس نه چې پر هغه ته تل وښه ته نه صدر ته.
السلام علیکم زه عبید الله ارمنی د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی سره دا پیغام ریکاتوما. زما یو ملګری دی د وزیرستانه څخه ماته ټلیفون کړی و چې زما یو زوی نظره کسوی دی تقریبا د پلار نوم یې راز محمد دی د زوی نوم یې عبید دی. یو نیم کال څلور نیم کاله کېږي چې د کوره نظره کسوی دی. نو که چا ته هم معلومات دي د دغه راز محمد زوی چې د عبید په نامه دی څلور نیم کاله عمر یې دی که چا ته معلومات دي نو موږ ته دې په دا شمېره باندې معلومات راکړي صفر درې یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو اووه. شمېره یو ځلې بیا تکراروم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل ولس نو په داش میرا کما ته معلومات را کی نمبر بډیر زیات دین خوشاله شو ډیر مننه
محترم از شاهزاده خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو قرایه چې عمر یې 14 کال دی خپل کالی پتن دی او بجبه ګوم دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بے درکه شوی دی که څوک د نوموړي په حق نه معلومات لري نو په دې شمېره یې زما سره په تماس کې شي پرواویا 85 550 9 شماره یو ځل بیا تکراروم چې پرواویا 85 550 9
السلام علیکم محمد نجی د عبدالباری زی د جړی وسیدونکو د اشغې د کلی دی تقریبا 24 کاله عمر لري دا 3 کاله کیږي چې ورکه کده چا سره پاته یې په دغه شمیره جی مستزنګ وي 0 8 5 3 9 8 2 8 والسلام
یا صدلا او پاد ایلمند ولایت د لشکري اشاره سره تاسو سره پټه ماز کې ورسه زما یو ورځ د محمد نجی په نامه تقریبا 2 کال کیږي چې نظر کته وې د مرتخصه فکرې د دغه په اړه یو څوک یو معلومات را ترا کې د صدر شماره د زما سره اړیکې ونی سي سي پر وسه و یو ولس سینداتیا مدیر اته دې او بل شماره سي پر وسه پر درې شپته واچا اتدیش دا معلم باندې اسد الله او فانا د لمن ولایت د لشکري اشاره سره په تماس کې یم وروګه
محمد امین منصور یم د پکتیکا دی ولایت متخان دی رسول الله ابراهیم کاری استاد پیغام پر دمه دلته یو نفر څنګه تواله محمد کوم څنګه ته پیغام درته پرې خو یو ګرام سیما یو تر تقریبا لډیر وخت نه سورخته بیا دل د چا پیغام راته پرې خو ټلیفون ته کړو سپیلمن او شیر ولسای او خو کوم ولسای او خو چې دا سړی دلته دا چې څه معلومات بیا دې په دې شمېره له مخ سره معلوماتو کې ان شاء الله تعالی جایزه مرکو کېږي زموږ د ټلیفون شمېره دا 0 8 9 8 5 5 0 او بل شمېره دا 0 2 1 3 5 1 3 5 که هر چاته معلومات یې قسم نمیږي چې په باندې کوزا تقریبا 15 راځي چې ورک دا کومره معلومات نه پاره کړی دا چې پیدا سه ان شاء الله تعالی د ځان زړه زړه سره تاسو سم ټول خدای پامان
دا آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم عبدالخالق نامه د دوست محمد کاکا زوی د ملاقادر اخونور په عمر 15 کلن په قوم بارکزای د بادغست ولایت د دریبون ولسوالۍ د پیوار د کلی اوسیدونکو تقریبا 2 میاشتې د خپل کور څخه وتلی ورک دی که عبدالخالق خپل زما زغاوري یا د په اړه هر مسلمان ورور معلومات لري نو په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 1 3 1 3 شماره بیا تکراروم 0 8 1 3 1 3 تاسو د توجه څخه یو جهان مننه
زما یو ورور دی خلګرام ته نامه دی د شپږ وکاله کېږي چې د نوزاد په سیمه کې نظاره کوي دی هر څوک چې په دې اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووي 0 8 2 2 8 3 5 5 بل شمېره ډایلوم 0 8 3 5 9 8 1 بل شیرینی دې ترلاسه کړي موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 45
زا صدلا د پراد ولایت کلستان ولسوالۍ و شذر کې د بکوایم مګي والک نظر کړي د ولې جام په نامه شلخ له نظر زیلې د عبدالمجید نصي دی د پراد ولایت د بکوای د ولسوالۍ د شذر کې هم د بکوای دی دا تنزل شکی ش نظر کړي کچيري د زما غاوري یا د پاکل څو خبر وي و دغه ټلیفون شماره ته ځنګ وي 0 8 9 2 0 8 9 2 3 2 5 4 3 بل نمبر 0 8 6 9 1 5 3 0 5 0 8 6 9 1
شپاد پنځه درې سپر پنځه دغه نمبر ته شم زنګ ووایې نورو وخت سپارم سره.
مریض سلام نه کیږو منیر مستاز جوړ ساده اوله من چې دا ورس راځي ځان له پروګرام ته دا پیغام سب کوم غواړم چې تاسو راته نشر کړئ او زما یو ورور دی مې بلا په نامه دی په دې من کې مشکو فلمن په نادالي سوالي کې غواړم چې دا پیغام نشر شي او ورک دی یا درې کال کې چې ورک دی کوم څه کې په اړه معلومات لري دا چې مې د ماتې ټلیفون وکړي صفر او صفر شپږ اته درې شپونه پنځه یو نه.
ما یو بریده ده محمد شاپا نامه ده دره کاله کیده چه نبره کسوه ده کندار ولیتا ده منی نایسا که هر چوک پا حالا معلومات لیه ده محمد شاپا نامه ده ده آغازیان زوی محمد شاپا نامه ده عبدالستار زوی ده دره کاله کیده چه نبره کسوه ده کندار ولیتا که هر چوک پا حالا معلومات لیه پا دوغش منوگی لمر سر تماس ده پا راویات تلویش شپیته نسو در تلویش هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمیرو تماس.
خبرې کوم محمد حسین افغان دیږي شپانه سکل کېږي چې ورک دی زما د مشهورنه محمد حسین افغان دی د څلورمونه چې دوستانه غاړي د شپانه سکل کېږي چې ورک دی د هېڅ سره څه نه دی معلوم
سلامونه او کدا هر چه سوچ پاک معلومات لري او ما تر پدا شمیره زنگ وی سپر وسو یولس سلور سو تلویش وسو اتپینسوس.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زده ازادی رادیو ته د لشکرګاه ولایت د ندالی د ولسوالۍ د اسمت بازار د سینې زحمت ورکوم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زما ماما چې بسم الله نومیږي د محمد زوی دی د حاجي ماکا وراره دی. که د ده په هکله څوک معلومات لري مخته دي په دغه شمېره زنګ ووي. دا اولس اتلس کاله کېږي چې دی ورک دی مخته دي په دغه شمېره زنګ ووي صفر اووه سوه یوولس لور څلوېښت اته پنځه
معلومات لري مست دي په دغه شمېره زنګ وي. که چاته په دغه حق له معلوماتي او یو خبر لري مرته دي په دغه شمېره زنګ وي صفر اووه سوه یوولس صفر اووه سوه یوولس څلور څلوېښت پنځه سوه شپږ اتیا یو په دغه حق له دې موږ ته معلومات راکړي ډېر زره کلداري شرینه لري.
سلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی په نامه د غلام رسول ده. درې ورځې کېږي چې ناراکت شوی دی. موږ ته هېڅ پته نشته. په دواړو پښو هم معیوبه دی. هر چا که لیدلی وي په دغه نمبر ته دې زنګ ووهي صفر اووه اته څلور صفر دوه څلور شپږ اووه شپږ د کندهار او د کابل تر مابین ناراکت شوی دی. والسلام
علیکم. موږ د اقازه لري په نامه د رحمت الله شرا جیش پنځه جیش کار کوي ورک دی. موږ نه د ژوندې نه د مړه د رخصه هر چا ته کړه د تاکله معلومات چې نو موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي صفر اتاویا دوه شپېته پنځه جیش درې سوه اته نوي د کندهار د ولایت جوړې د ولسوالۍ د نلغام د کلي دی. خدای وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام نشر کړي. وسلام علیکم.
ما یو ورور دی نه محمد شاه دی زما نوم اسلام دی. که څوک په اړه معلومات لري په دا ټلیفون شمېرې تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت درې کاله کېږي چې ورک دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم څوک پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.